په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي رډیو او ازادي رډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. او ریچ د افغانستان اجرایی ریاست وایي حکومت به هغه چارواکي په نښه کړي چې د تشدد ملاتړ کوي او دغه راز د وسلوالو مخالفینو ملاتړ هم کوي. دغه راز د اجرایی ریاست د ویان مرستیال وایي چې د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو پرون د الکترونیکي تذکیرو د ویش پر مسلې خبرې وکړې. د پاکستان په وړاندې وروستیو اعتراضونو کې د پاکستان د صادراتو د بندېدو مسله راپورته شوې. آیا افغانستان کولی شي دا کار وکړي؟ په دې اړه هم یو تحلیلي راپور لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم مواد درته غوره کړي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړۍ خپرونه په خبري سرویس سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیې ته خپل سفر وځنډاوه. په ترکیه کې د وروستي تاوتریخوالي په لړ کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهم خبرنو سر ټکی. ټاکل شوی چې ډیر ژر د خارجوړونې وزارت د شپږو چارواکو دوسیې محکمې ته واستول شي. په بغلان کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له نن سهار څخه نښته روانه ده، او د هلمند د کرنې ریاست د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت درې سترې پروژې پلي کوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې ډیر ژر د ښار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دوسیې چې په اداري فساد او اختلاس تورن دي محکمې ته واستول شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی نن خبریالانو ته وویل چې د دغو شپږو کسانو دوسیې به په هر اړخیز ډول څېړل کېږي. ښاغلی عزیزی وویل څېړنې په ډاګه کوي چې یو شمېر نور کسان هم په دې قضیه کې لاس لري او دوسیې به یې محکمې ته ولیږل شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې له نن سهار راهیسې د دې ولایت په ډنډغوري سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالجبار پوردلی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. دا نښته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو د ډنډغوري ولسوالۍ پر پوستو برید وکړ. له بلې خوا د بلخومډي د روغتون چارواکي وایي چې تر اوسه ورته 9 ټپیان چې شپږ یې نظامیان دي او نور ام وګړي دي انتقال شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا یو نوی سروې ښیي چې له نامنۍ وروسته اداري فساد د افغان حکومت په مخ کې لوی خنډ جوړوي. د دغه انسټیټیوټ چارواکي نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل که چیرته د اداري فساد مخه ونه نیول شي اوسنی نظام به له سختو ستونزو سره مخ شي. دوی وایي چې دا سروې له شاوخوا 2000 کسانو څخه د مرکو له لارې په 12 ولایتونو کې بشپړه کړې ده. او د هلمند د کرنې ریاست د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت درې سترې پروژې پلي کوي. د هلمند د کرنې د ریاست سرپرست رفیع الله قلم وایي چې په دې پروژو کې سړې خونې، د انګورو باغونه، شنې خونې او د کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټونه شامل دي. د کرنې د ریاست سرپرست وایي یادې پروژې به د روان لمریز کال تر پایه بشپړې کړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د عراق د صدر اعظم له درو مرستیالانو څخه یوه استعفا کړې ده او د اداري فساد په اړه به پلټنې ځینې کېږي. د چارواکو په وینا ده د صدر اعظم حیدر علي بادي د هغو هڅو لومړۍ نتیجه ده چې د لاریونو تر فشار لاندې د اصلاحاتو وړاندیز وکړ. د اداري فساد پر وړاندې د ګڼ شمېر لاریونو او د عراق د شیعهګانو د ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني له غوښتنو وروسته عبادي د اصلاحاتو اعلان وکړ. منتقدین وایي د دغه هیواد په سیستم کې ناوړه کسانو دندې ترلاسه کړي چې دې کار اداري فساد ته لاره پرانیسته ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور څه نه دي ویلي. ټاکل شوی و ظریف نن انقرې ته ولاړ سي چې د انقرې په وینا د دوه اړخیزو اړیکو په پراخولو لپاره د وروستیو سیمه ییزو پرمختګونو او شریکو ګټو په اړه به د ترکیه له چارواکو سره خبرې کولې. د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره اونۍ له ترکیه وغوښتل چې له تهران سره په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې نږدې کار وکړي. ایران د سوریه په جګړه کې د منځګړیتوب وړاندیز هم کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به د سوریه د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته خپل پلان وړاندې کړي. د تیرې جمعې په ورځ د ایران چارواکو اعلان وکړ چې ظریف روانه اونۍ مسکو ته ځي، خو تاس خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې دی به مسکو ته راتلونکې اونۍ ځي. د ایران، روسیه او سوریه د بشار الاسد د رژیم ډیپلوماټان د اګست میاشتې له څلورمې نیټې راهیسې سره ګوري تر څو د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش پر وړاندې یو ائتلاف جوړ کړي. د ترکیه پوځ وایي پرون او نن یې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر 12 اهدافو هوایي حملې کړي دي. دغو هوایي حملو په حکاري ولایت کې د پی کی کی جنګیالي په نقشه کړل چې د لدرې لسیزو راهیسې د کردانو د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د پی کی کی ډلې پر فعالیتونو په ترکیه کې بندیز دی. له هغه وروسته چې انقره په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې به جګړه کوي، د اسلامي دولت سختریزو په پرتله د پی کی کی ډېر اهداف په نقشه کړي دي. د پی کی کی ډلې مشر جمیل بایک پر ترکیه تور پورې کړی دی چې پر کورد جنګیالیو پر حملو سره د اسلامي دولت سختریزې ژغوري. په ترکیه کې د وروستي تاوتریخوالي په لړ کې حداقل 9 کسان وژل سوي دي. پرون په استانبول کې د پولیسو یو دفتر ته نږدې موټري بمي چاودنه وسوه چې د برید کوونکي په ګډون پکښې 4 تنه وژل سول. همدارنګه د ترکیه په سیلوپی سیمه کې 4 تنه پولیس هغه مهال وژل سول چې موټر یې په سړک کې پر یو ایښودل سوي ماین برابر سو. په عین حال کې د سیرناک په سیمه کې کوردي یاغیانو پر یو هلیکوپتر ډزې وکړې چې د راپورونو له مخې یو سرتیر یې وژلی دی. د ترکیه پر امنیتي ځواکونو وروسته له هغې بریدونه زور واخیست چې انقرې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې کوردي جنګیالیو او کیڼ اړخو یاغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. ترکیه چې د ناټو غړیتوب لري تیره میاشت یې وویل د تروریزم ضد پراخ عملیات یې پیل کړي دي. چین د خپلو پیسو ارزښت تر هر وخت زیات کښته کړی دی. په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د چین پیسه د ډالر په وړاندې 1.9% کښته سوه تر څو د چین مخ پر رکود اقتصاد وده ومومي. د ډالر په وړاندې د چین د پیسې د بیې ټیټولو پریکړه په دې هدف سوې چې د دغه هیواد د اسعارو د تبادلې بیه د نړیوال بازار د غوښتنو سره سمه وي. دا خبره د چین دولتي خلق بانک کړې ده. خو هر ډول تغیر په آسیا کې د چین له سوداګریزو ملګرو سره اړیکې ترنګلې کولای سي. د چین پیسه یوان په دې وروستیو کې له امریکایي ډالر سره یو ځای قوي سوې وه، ځکه چې د امریکا اقتصاد د نورو پر مخ تللو هیوادونو په پرتله وده وکړه. خو څېړونکي وایي چین نه غوښتل پیسه یې نوره قوي سي، ځکه چې د دې هیواد اقتصاد اوس دومره پیاوړی نه دی او په پایله کې به یې خلکو د صادراتو په برخه کې دندې له لاسه ورکړې وای. قوي پیسه د یو هیواد د اقتصادي ودې مخه نیسي او صادرات نور هم ګرانوي او سیالي کموي. د خبرونو پای.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت به هغه چارواکي په نښه کړي چې د تشدد او د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مسلې د ملي وحدت د حکومت دواړو مشرانو پرون خبرې وکړې دي. دغه تذکرو د ویش په وړاندې ویل کېږي یو خنډ په تذکرو کې د افغان کلمې لیکل دي.
مهمترین مسله چې د پرون په خبرو کې پرې بحث وسو هغه د تذکرې پر پاڼه باندې د افغان د کلمې لیکنه وه.
د پاکستان په وړاندې وروستیو اعتراضونو کې د پاکستان د صادراتو د بندولو مسله هم راپورته شوې. آیا افغانستان کولی شي دا کار وکړي؟
بهترینه خبر هم دغه دی چې دننه په افغانستان کې موږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه استراتیژیک بڼه لري. یو خواړه، پوشاک، ساختماني مواد او په همدغه کې انرژي، تیل او ګاز.
د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو وروسته واشنګټن وایي د کابل او اسلام آباد ګډې هڅې د افراطیانو مخه نیولی شي. او د ایران او ترکیه د اړیکو په اړه ترکیه ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د ځنډیدو په اړه پر مطالبو سربیره د خپرونې دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د ازادي واورېدونکي او د انصاف په لټه کې د د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت به هغه چارواکي په نښه کړي چې د تشدد او د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته په خبرو کې که څه هم ونه ویل چې آیا دغه کسان په نښه شوي دي که نه، خو هغه دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغه کسان د دښمنانو جاسوسان وبلل. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په حکومت کې دننه د داشان اشخاص او کړۍ له هغو ډېر خطرناک بولي چې په مستقیم ډول د افغانستان د دولت په وړاندې جګړه مخته وړي. اجمل تورمان او په دې اړه نور جزئیات.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس دې خبرو چې د حکومت دننه د دښمن جاسوسان موجود دي له خلکو سره ګڼې پوښتنې او اندېښنې راولاړې کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د اجرایي ریاست له مسؤلینو څخه د دغو جاسوسانو د څرنګوالي په اړه وضاحت وغواړي، خو بیا یې هم چا نومونه یاد نه کړل. اجرایي ریاست وایي دا هغه کسان دي چې هم د حکومت په چوکاټ کې فعالیت او هم د تاوتریخوالي او وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د اجرایي ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت په دغه کسانو کار کړی او چې مشخص شول په اړه به اقدام وشي.
سړي او کړي سته چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي یا تشدد یې خوښ دی، تشدد پسند دي، د دغو اشخاصو مخنیوی باید وسي. دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي، وضاحتونه ترلاسه سي او وروسته یې په اړه اقدام وسي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې یو شمېر کسان په حکومت کې دننه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له مخالفینو ملاتړ کوي. عبدالله وویل چې دا ستونزه له پخواني حکومت راپاتې ده، خو اوسنی حکومت به د دوی په وړاندې مبارزه د خپلو کارونو په سر کې راولي. که څه هم ورته څرګندونې د نام نیو په ډېرېدلو سره پخوا هم مطرح شوي، خو کارپوهان وایي دا ځلې دغې موضوع ته اشاره ښایي ځای ځای د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د فاتحې په مراسمو کې د یو شمېر سیاسي څیرو ګډون وي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود د داشان کسانو فعالیت تر هغوی هم خطرناک بولي کوم چې په مستقیم ډول د افغان حکومت مخالفت ته ولاړ دي.
دا دغه ګروپونو نه ډیر خطرناک دي کوم چې د هیواد نه بهر دي یا په اداره کې نه دي. دغه کسان چې هم په اداره کې دي هم د ادارې موټر باش امکانات نه استفاده کوي او بلاخره د حکومت په ضد باندې نور ته معلوماتونه ورکوي.
خو ښاغلی داود وایي چې په هغو ډلو کسانو چې د بیان د ازادۍ د اصولو له مخې خپل د نظر ښکارندوی کوي باید د جاسوسۍ ټاپې ونه لګول شي. خلک وایي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې د اشخاصو د مقرریو په برخه کې باید ډیر غور وشي او تر پوښتنو ګډویجنو او سمې پیژندنې وروسته د دوی د تقرر په برخه کې اقدام وشي.
و مردل چې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت به هغه چارواکي په نښه کړي چې د تشدد او د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. دا خبره د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وکړه. دغه راز د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت د حکومت دواړو مشرانو پرون د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مسالې خبرې وکړې. د هغه موضوع چې افغان ولسمشر ته پرون په خبري کانفرانس کې هم یوه پوښتنه راجع شوه. داسې ویل کېدل چې د دغو تذکرو د ویش لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده، خو افغان ولسمشر اشرف غني پرون په خبري کانفرانس کې دا د دغو تذکرو د ویش په وړاندې تخنیکي ستونزې مهمې یادې کړې او ویل چې تر اوسه پورې مسؤول ادارې د دغو تذکرو د ویش لپاره پوره ترتیبات نه دي نیولي. دا هغه موضوع ده چې اجمل تورمان بیا هم د اجرائیه ریاست د ویاند له مرستیال سره په مرکه کې څېړلې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی د دغه موضوع پر کومو اړخونو خبرې وکړې. هغه په ځواب کې وویل
مهمترین مسله چې د پرون په خبرو کې پرې بحث وسو هغه د تذکرې پر پاڼه باندې د افغان د کلمې لیکنه و چې باید په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر سي. دا د مدني ټولنې غوښتنه وه، ولې دا مسله چون زړه وه، له وخت څخه بحثونه پرې سوي وه. اجرائیه رئیس د هغوی سره ژمنه وکړه چې دغه بحث به له جمهور رئیس سره شریکوي او دې مسایلو ته به رسیدګي کېږي. د افغان کلمه یا باید په چیپ کې په ډیټابیس کې ذکر سي او یا هم د تذکرې پر مخ باندې راسي، ځکه چې مهمه مسله ده او توجه باید ورته وسي. پر دې بحث وسو، اوس به د حکومت رهبران پر دې باندې کښېني، بحث به کوي چې بالاخره نهایي تصمیم څه شه دی. اما برېښنایي تذکرې د اسد پر اته ویشتمه باندې چې د ازادۍ ورځ ده، لومړنۍ امتحانی بڼه توضیح کیږي تو توضیح کاری پیل کیږي ولته هغه مخکې به د حکومت رهبران پر دې فکر کوي بحث پر کوي چې کومه به لاره یې غوره ده او څه ډول دې مسلې ته رسېدګي وسي.
فیصل صاحب، که چیرې دغه موضوع ته مثلا هغه ډول چې خلک یې غواړي رسېدګي ونه شي، فکر نه کوئ چې آیا د شدیدو او تندو عکس العملونو سره به مخ شي؟
په دې ارتباط هره پرېکړه چې کیږي، حکومت چې هره فیصله کوي، هغه د ملي ګټو په رڼا کې کیږي. حکومت ګوري چې په کوم حالت کې ملي ګټې خوندي دي، په کوم حالت کې هیواد او خلکو ته ضرر نه رسېږي، د هماغه مسایلو په رڼا کې فیصله کیږي. او هر تصمیم چې نیول کیږي هغه به انشاءالله ملي تصمیم وي او ټولو ته به قابل د قبول وي.
د افغانستان د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصلو چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو د وروستیو خبرو له حاله خبرولو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 2290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 هم اوریدلای شئ. د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان د خپل بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو مهم عنصر بللی دی. د راپورونو له مخې دا خبره په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان ملي اسمبلی ته کړې ده. هغه ویلي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په افغانستان کې وخت د نوي مشرتابه له رسېدو سره ډېر ښه شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې خپل منځي د سوداګرۍ راکړه ورکړه به د 2010 میلادي کال پورې تر 5 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. سرتاج عزیز ویلي چې اشرف غنی د بهرنۍ پالیسۍ د 5 کړیو تر ټولو مهمه کړۍ پاکستان بللی دی. د پاکستان دغه لوړ رتبه چارواکی د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره د اړیکو د ښه کېدو او د سوداګرۍ د کچې د زیاتوالي خبره په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ پاکستان هغه هیواد یاد کړ چې د ده په وینا د افغانستان په وړاندې یوه نا اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. اشرف غنی دا خبره په کابل کې پرون د یوې خبری غونډې په ترڅ کې وکړه.
وخت دې څه دوه مملکته چې رسمي روابط لري، اما یو نا اعلان سوي جنگ کې د بل په مقابل کې ده، نو دلته درې مرحلې پکار دي. اول، څنګه سولې ته رسېږو د دوه دولتو په حیثیت. دوم، څنګه عادي مناسبات ته رسېږو او څنګه همکارۍ ته رسېږو.
اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان یې غوښتي تر اوسه هم د اړیکو د ښه کېدو فرصت لري او باید په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې هغه ډول دریځ ونیسي چې په پېښور کې پر یوه ښوونځي تر حملې وروسته یې په هیواد کې دننه د سخت دریځو ډلو پر وړاندې غوره کړی دی. اشرف غنی وویل پاکستان هغو عناصرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې د کابل د شاه شهید په څېر خونړۍ حملې ترسره کوي. د شاه شهید پیښه په کابل کې د تېرې جمعې د ورځې دریو حملو تر ټولو خونړۍ وه چې شاوخوا 15 تنه پکې ووژل شول او له 400 زیات پکې ټپیان شول. دغو حملو د خلکو غوسه راپارولې او د اعتراضونو په ترڅ کې دا غوښتنه هم راپورته شوې چې افغانستان د پاکستان صادرات تحریم کړي. د مدني ټولنو غړو په یوه سمبولیک حرکت کې پاکستاني کلدارې ته چې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې تر اوسه د چلند وړ ده اور ورته کړ.
لخپل خلکو غواړو چې د پاکستان کرنسی و نه کاروي او تولیدات یې تحریم کړي او له حکومت غواړو چې په دې برخه کې بدیل لارې ولټوي.
په افغانستان کې د شخړو له دوام سره کې د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان په وړاندې د تحریمونو مسأله جدي شي. افغانستان کولی شي چې د پاکستان په صادراتو چې د افغانستان بازارونه پرې ډکې بندیز ولګوي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ حافظي وایي
افغانستان دا حق لري او دا امکان باید ولري چې هر وخت د هغه هیواد په مقابل چې افغانستان سره بد چلند کوي او د اقتصادي مسایلو څخه سیاسي ګټه پورته کوي بندیزونه ولګوي. ولې په دغه شرط چې تدابیر ورته ونیول شي. د مثال په توګه که چیرې تاسو پاکستاني مال په افغانستان کې تحریم کوي، بدیلې څه شی دي؟ د هغه پر ځای څه شی رانیسي؟ ملي تولید خو هغه کشته نه دي رسېدلی چې ټول ضرورتونه بشپړ کړي. او که چیرې د نور هیوادونو جنس راواخلو، اول خو شتون نه لري په مارکیټ کې اوس مهال. که ولري هم د فاصلې د اوږدوالي له مخې، مثلا د قزاقستان جنس دلته د خواړه مواد پاکستاني جنس په مقابل راواخلو، کرایي زیاتیږي، ضایعات زیاتیږي، دا وخت چې هغه مال افغانستان ته راداخلیږي زیاتیږي. یوازنی بدیل دغه دی چې موږ د خپل تولیداتو باندې تمرکز وکړو او دولت ځان ته تکان ورکړي. موږ وار وار دا ویل سوالس کال تیر شو، افغانستان باید په استهلاکي موادو کې خپل پښو ودرېږي، او دا امکان شته. مځکه لرو، اوبه لرو، د کار نیرو ورته لرو، ولې یو اقتصادي فکر شتون نه درلودل؟ په دې خاطر باندې سوالس کاله پلسی په میلیارد هاو ډالر د کرنې د ودې لپاره امریکایان پیسې ورکړلې، بینالمللي مؤسسات پیسې ورکړلې. تر اوسه پورې هم د کاروان د وریجي، اوړه او د نور خوراکه مواد، حتی منا، حتی کچالو، حتی پیاز د پاکستان څخه را روان دي افغانستان ته. یعنی دلته یو مشخص ملي پالیسي موجود نه دی او شتون نه درلود چې افغانستان لپاره بدیل واردات تامین کړي. بهترین خبر هم دغه دی چې بیرته په افغانستان کې موږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه ستراتیژیک بڼه لري. یو خواړه، پوشاک، ساختماني مواد او په ځمکه کې انرژي، تیل او ګاز.
ښاغلی حافظي وایي تر هغو چې افغانستان په خپل لومړني ستراتیژیک مواد تولید نکړي، نو تل به د پاکستان په ګډون د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو پر صادراتو اتکا وکړي. یو شمیر نور سیاسي چارو سیاسي کتونکي بیا وایي چې کچېرې د افغانستان حکومت په افغانستان کې د لاسوهنې په اړه، د پاکستان د لاسوهنې په اړه کره اسناد او شواهد لري، نو هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د هغ نړیوالې محکمې ته وسپاري. یو له دغو سیاسي کتونکو څخه احمد سعیدی دی. احمد سعیدی وایي که داسې وشي پاکستان به تر نړیوال فشار لاندې راشي او هلته به د ترهګرو د موجودو زالو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. له ښاغلي سعیدی سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې ده.
سعیدی صاحب، تیر ورځ ولسمشر اشرف غنی او له هغه مخکې اجرایي رئیس د پاکستان په وړاندې تقریبا تند لهجه وکاروله او په هغوی انتقادونه وکړه. ساس په نظر د دې علت څه دی چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریز بدل کړی دی؟
هغه موقف چې پرون رئیس جمهور او رئیس اجرایي د پاکستان د سیاستونو په مقابل کې نیولی، دا د قدر وړ ده او قابل تایید ده. اباظه یو څو ټکي پیشنهاد لرم. رئیس جمهور په خپل کنفرانس په پروتو کې وویل چې د پنجشنبه ورځ یو هیئت له افغانستان پاکستان ته ځي. زه یو څو خواهش لرم، چون سابقهدار ډیپلومات یم، په پاکستان کې ما کار کړی. لم اول خواهش، هغه هیئت چې پاکستان ته ځي د رئیس جمهور په امر باید هغه ډیپلوماتان هوښیار، با تجربه دي، وطن دوست دي، او هغه شواهد، اسناد، دلایل چې له نن شروع تر څو کاله مخکې ریاست امنیت دولتی د پاکستان د مداخلاتو په باره کې لري، دغه آیت، دغه اسناد او شواهد نظام سره پاکستان ته انتقال کړي، با حضور داشته رسانه های پاکستانی مقامات پاکستان ته تسلیم کړي. یو دوم ټکی، په عین ورځ کې باید وزارت خارجه افغانستان او ریاست امنیت دولتی په کابل کې با حضور داشته رسانه های او کنفرانس مطبوعاتی دایر کړي. ډیپلوماتان، ارتشای نظامی چې دلته په کابل کې حضور لري، خارجان دا وغواړي هغه اسناد او هغه دلایل دا خلکو ته وښيي چې دغه د پاکستان مداخله موږ ملامت نه یو چې د پاکستان سره داسې خبرې کوو. دریم ټکی، په عین ورځ کې د پنجشنبه ورځ نماینده افغانستان چې په بلنې متحد کې دي، دغه اسناد، دغه شواهد باید شورای امنیت ته تقدیم کړي او جلسه اضطراري د شورای امنیت د پاکستان د مداخله لپاره، یعنی د مداخله مشکل لپاره جلسه اضطراری شورای امنیت را وغواړي.
سعیدی صاحب، تاسو ویل چې د ولسمشر د خبرو هرکلی کوي او دا خبرې ستایي، څه فکر کوئ دا خبرې به د دې باعث شي چې پر پاکستان باندې فشار راشي او پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې کار وکړي؟
څلور ټکي چې ما تاسو ته مطرح کړل، چې دولت افغانستان د دې څلور ټکو نه کار واخلي، شک تاثیر کوي. یعنی یوازې موږ په خپل قوت دوسته چې غیرت افغاني ده، موږ علاوه چې فشار افغاني، باید فشار ملي و بین المللي پاکستان ته را وارد کړو. یعنی د دنیا نه، د ګاونډیانو نه، د دې باره کې دګا او نظر د ځان سره توافق وکړو.
سعیدی صاحب، یوازنی ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې دي. ولسمشر اشرف غنی هم ورته اشاره وکړه او دا هم وویل چې که پاکستان موږ سره د سولې په برخه کې همکاري نه کوي، باید حداقل دومره وکړي چې هغه ځالې له منځه یوسي. دا خبرې به پاکستان باندې څومره اغیز وکړي تر څو هلته د ترهګرو د ځالو په له منځه وړلو کې اقدام وکړي؟
دا د رئیس جمهور دقیق خبره ده، اما هغه وخت دنیا له موږ سره همکاري کوي چې موږ دغه اسناد دغه دلایل چې اوس په پښتونخوا کې هر روز د اختر منصور جلسه د وایفای پیرهداري کوي، هر روز د پاکستان هلیکوپتر باندې اسلام آباد ته ځي بېرته راځي. دغه اسناد دنیا ته وښیو چې موږ مظلوم یو، پاکستان ظالم ده. تر هغه وخته پورې چې موږ دا اسناد شورای امنیت ته، محکمې حق ته، سفارتونو ته، دنیا ته رایه نه کړو، یوازې د کنفرانس مطبوعاتي له لارې دا مشکل نه حل کېږي.
د سس چارو کار پوه احمد سعیدی و چې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه او دا چې د افغانستان حکومت د نړیوالو هڅو په برخه کې څه کولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې د افغان چارواکو په وینا له لاسوهنې څخه لاس واخلي، په دې اړه خپل نظر را سره شریکاو.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوی لړۍ خپروي.
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو دا لړۍ پیل شوې ده. موږ د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو مختلفې برخې درته خبرو. دغه راز په انټرنیټ کې هم شته، که غواړئ وایورئ ورتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د تېرې ورځې توندو څرګندونو وروسته واشنگټن ویلي چې د کابل او اسلام آباد ګډې هڅې په افغانستان او سیمه کې د افراطیانو مخه نیولی شي. پیکینګ بیا ژمنه کوي چې په سیمه کې باید د ثبات لپاره له اسلام آباد او کابل سره ګډې هڅې وکړي او دواړه به وهڅوي، خو د طالبانو مشر ملا اختر منصور وایي چې جګړو ته دوام ورکوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په ګډه کار وکړي او په سیمه کې د افراطیانو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وویل د سیمې هیوادونه د ترستانو او افراطیانو له لوري ډیر ځورېدلي دي. جان کیربی زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او له افغانستان، پاکستان او نورو همکارانو سره په سیمه کې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. جان کیربی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د طالبانو د هڅو مخه ونیسي.
دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنکړي او داسې نور چې ټول اما پاک کاغذ کې راغلي.
د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تېره اونۍ له خپلو ملګرو وغوښتل چې جګړو ته ادامه ورکړي. د ملا منصور د مشۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. جرمنی آژانس څرګندوي چې د طالبانو مشان پر دې سره بیل دي چې ځینې یې غواړي په افغانستان کې له څوارلس کلونو راهیسې روانې جګړې ته ادامه ورکړي او یو شمېر یې بیا د سولې پر مسلې فکر کوي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې باور دي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي، خو جان کیربی تېره ورځ په واشنگټن کې د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې په کابل کې وروستۍ چاودنې به د سولې پر بهیر څه اغېز وکړي. بل لور ته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان او پاکستان کې ثبات د ټولې سیمې له ثبات سره تړلی دی. لیو جین چو دا خبره په پکن کې د افغانستان او پاکستان د رسنیو له یو شمېر استازو سره وکړه او زیاته یې کړه چې چین به د هغو پریکړو د تطبیق لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې په اکتوبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین ولسمشر شی جین پینګ موافقه پرې کړې وه. لیو جین چو وویل چې تیر کال په اکتوبر کې دواړو مشرانو منلې وه چې دوه اړخیزه ستراتیژیک اړیکې پراخ کړي او عملي ګامونه واخلي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بیا وویل سوله او پراختیا ګډ هدف دی او موږ دې ته اړتیا لرو چې مشترک کار وکړو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه همکاري له دې سره مرسته کوي چې د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي. لیو د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د سولې مسله یاد کړه او ویل چې د خبرو ته هیله شته. خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته دا بهیر وځنډېده او د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکنې هڅې هم ورو روانې دي. لیو وویل چین له پاکستان سره هڅه کوي چې دغه بهیر بیرته پیل شي، خو دا بهیر یو څه پیچلی شوی او شایي وخت غواړي چې بیا پیل شي.
ومردل چې واشنگټن وایي چې د کابل او اسلام آباد ګډې هڅې د افراطیانو مخه نیولی شي. واشنگټن د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ پاکستان په اړه توندې څرګندونې وکړې. تاسو هم د اس ام اس 803 شمیرې لارې په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه ډېر پیغامونه راسته ویلي دي. پیغامونه زخ زیات خو دوه به ولولو. عبدالرؤف دلسوز لیکلی دي چې ولې په افغانستان کې سوله او امنیت نه ټینګیږي. د هغه پوښتنه ده چې د افغانستان له اکثرو خلکو سره ده. دغه راز یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې په خپل اس ام اس کې البته چې د طالبانو نوی مشرتابه ډېر بېرحمه دی، له ټاکنې سمدستي وروسته په افغانستان کې خونړۍ حملې ترسره کړلې. د اس ام اس لارې رالېږلي پیغامونه مو زیاتې موږ هرومرو په پروګرامونو کې خپرو. درته تاسو ټولو مننه. اوس وخت په افغانستان کې 2:30 بجې دي. ملالای بشیر بیا هم پستډو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ټاکل سوی چې ډېر ژر د ښار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دوسیې چې په اداري فساد او اختلاس تورن دي محکمې ته واستوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې له نن سهار راهیسې د دې ولایت په ډنډ غورې سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې وسلوال طالبان په نښه کړی دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا یو نوې سروې ښیي چې لنه امنۍ وروسته اداري فساد د افغان حکومت په مخ کې لوی خنډ جوړوي. د پاکستان پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور یې نور 15 کسان نیولې دي. د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د صدر اعظم حیدر علی بادی د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. په یو بل خبر کې د عراق د صدر اعظم له درو مرستیالانو څخه یو استعفا کړې دي او د اداري فساد په اړه به پلټنې ځنې کیږي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د ترکیه پوځ وایي پرون او نن یې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر 12 اهدافو هوایي حملې کړې دي. او په ترکیه کې د ورستي تاوتریخوالي په لړ کې هدي اقل 9 کسان وژل سوي دي. مهم خبرونه هم دومره وو. اوس له یوې لنډې وقفې وروسته اقتصادي خبرونو ته غوږ نیسو.
لا صدر رډیو نه مو د افغانستان اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. دا هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي د 5.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څو داسې پروژې پلي کوي چې د کروندګرو ډېرې ستونزې به هوارې کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم وایي له دې پروژو څخه یوه د هلمند کروندګرو د کرنیزو محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړول، یوه سره سړه خونه چې د 500 متریک ټنه میوه د ساتنې ظرفیت لري، او د لښکرګاه ښار اړوند د بولان په سیمه کې د هغه فارم پر بیا احیا او جوړونې کار روان دي چې د کورنیو جګړو پر مهال لا ګټه اخیستنې لویدلی وو.
په مجموع کې ټول هغه کرنیز محصولات چې بزګر په هلمند کې تولیدوي دا به دغه مشخص ادرس باندې به دغه مرکز سره وړي او د دې ځای څخه به نور ولایاتو او همدارنګه بهرنیو هیوادو ته صادریږي چې دا یو اشد ضرورت په هلمند کې.
هغه ویل د هلمند د زراعتي محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړېدل به هغه کروندګر د کوکنارو لا کښت نه بل کښت ته متوجه کړي چې د میوو او نورو محصولاتو د مارکیټ د نشټوالي په پلمه یې کوکنار کړل. د روشن مخابراتي شبکې یاران د روشن لخوا د ځوانانو لپاره یو نوی مخابراتي سیستم فعال کړ. د دې شبکې مسؤلین وایي دا سیستم به ځوانانو ته د تعلیم، کارموندنې، ظرفیت جوړونې، سپورت او داسې نورو چارو کې اسانتیاوې برابرې کړي. دوی ویل یاران د روشن لخوا نوی سیم کارت د روان لمریز کال د اسد د میاشتې له شلمې څخه فعالیږي. د سیم کارت ځوانانو ته په ټیټه بیه یو شمېر ګټور پکیجونه آماده کړي دي. د دې شبکې د بشري منابعو رئیس شیرین رحماني ویل دا د ځوانانو د یو موټی کولو لپاره نوی قدم دی. روشن مخابراتي شبکې په 2003 میلادي کال کې فعالیت پیل کړی دی. د دې شبکې د معلوماتو له مخې د کارکونکو شمېر یې سباندې 1300 تنو ته رسیږي او شاوخوا 15000 افغانانو ته یې د کار زمینې برابرې کړي دي. د هرات ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې یو شمېر مېرمنې د کرنیزو پروګرامونو د پراختیا په برخه کې وروزي. د هرات د کرنې د ریاست د اقتصاد څانګې مدیر موین احمدي ازادي رډیو ته وویل چې دوی د خزینو سره همکاري کوي او د بازار موندنې په برخه کې مېرمنې روزي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د خزینه کوپراتیفونو غړي او مسؤلین وایي چې د کرنې د وزارت نه پاملرنه او بې غوري په هرات کې د کروندګرو ښځو د زړه توروالي سبب شوی دی او دا هم د
کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 28 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 18 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 18 پوله او زر هندۍ کالداری بیا 998 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. وړاندې 2 پروګرامونه لرو ازادي واوریدونکو او د انصاف پلټکي، او خو اوس به یو سیمه ایزه موضوع راواخلو، د ایران او د ترکیې د اړیکو په اړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلی دی. ترکیې چارواکو له انقرې څخه د جواد ظریف د کتنې د ځنډیدو په باب د ځینو ستونزو یادونه کړې، خو هغه نه دي تشریح کړي. خو له بلې خوا بیا یو شمېر رسنیو ویلي چې د دې سفر د ځنډیدو یو اصلي علت د جواد ظریف هغه مقاله ده چې د ترکیې د اپوزیسیون یوې ورځپاڼې ته لیکلې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې ترکی مقامات وی په مهالویش کې د ستونزې له امله انقرې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلی دی، خو ځینو رسنیو بیا بل ډول رپورټونه خپاره کړي دي. یو شمېر ترکی رسنیو ویلي له ترکیې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډیدو اصلي سبب هغه مقاله ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د ترکیې د حکومت یوې مخالفې ورځپاڼې ته لیکلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جمهوریت ورځپاڼې ته په لیکل شوې مقاله کې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پر تګلاره انتقاد کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو تړون متحدان دي او د سوری او عراق د جګړو په برخه کې په خپلو کې نږدې همکاري لري. ترکیه تیره اونۍ خپله جنوبي پوځي اډه انجرلیک د متحده ایالاتو په واک کې ورکړه چې له دې ځایه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات وکړي. د سوری په مسأله کې ترکیه او ایران د یو بل په خلاف دریځونه لري. انقره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نظام خلاف ده او ایران بیا له نوموړي ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ترکیې ته ورسیږي او د دوه اړخیزو مسئلو او په سیمه کې د روانو تحولاتو په باب له ترکی مقاماتو سره خبرې وکړي. د ایران ولسمشر تیره اونۍ په ترکیې غږ وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه کې له تهران سره نږدې همکاري وکړي. په سیمه کې د یو بل تحول په لړ کې د روسیې، ایران او سوریې ډیپلوماټانو له تیرې اونۍ راهیسې غونډې پیل کړي دي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد یو ائتلاف چې د بشار اسد حکومت هم پکې وي جوړ کړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوایي
کوټه ظریف وګړک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د هلمند ولایت یو سیدونکو ته ځانګړې شوې چوي. د ملي اردو ځواکونه یې ځمکنی ولده. میراجان وای افغانستان ته د ناټو د ځواکونو پراتک سره په هلمند کې خپل ځمکه د غوځواکونو ته د اجاره په توګه ورکړې و. میراجان وای خودري کال مخکې د سیمې د ناټو د ځواکونو په وتلو سره د غوځمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ځمکه غوښتنه کوي وای چې د هلمند چارواکي هم غږ نه اوري.
میراجان د هلمند ولایت د ګرنشیل د ولسوالۍ د سفار سایش خبره کوم.
ستونزه مو څه ده؟
زه دلته یوه نمره مځکه مې لرله، بیا چې کوم دغه د ناټو ځواکونه رالو دلته رالو بیا یې غو لاندې کړه، یعنی نیمه یې لاندې کړه. وروسته چې بیا هغه تر دوه کلو مخکې بېرته ولاړو، نو هغه د ملي اردو قرارګاه غټه شوه که په کنډک باندې د دوی وظیفه بدله شوه، نو بیا یې مکمل هغه قرارګاه دغه کړه غټه کړه، ما نمره یې مکمل توګه لاندې کړه. نو بیا زه ولاړم ټولنیزې شورا ته ولاړم، په ټولنیزې شورا کې مې هلته عریضه وکړه، خو بیا مې یوه نتیجه نه بل کړې، ولاکه یې د اوه جواب راکړي یا د نه جواب راکړي. بیا ولاړم او مخکې ولسوال صاحب و، پروس کابل ولسوال صاحب و، ایوب عمر مېدل، هغه سره مې دا عریضه مې ورته وکړه. هغه ته مې وویل هغه د تو زاکار ماته لکه بیا به وروسته ګورو، خو بیا یې هم کار نه راکړی. وروسته بیا ولاړم ولایت ته ولاړم، په ولایت کې مې عریضه وکړه، والي صاحب ته مې وکړه. والي صاحب بیا دا لیکلي و تېر کال، والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ و، یک دارت او ایلو لکلی وشی دا انتو دیمیلی ورد کرارگاه تلار فاقلی مکتای او شای ولی که زد دیر تدل ترالا میده اگه کم دی کرارگاه کماندان صاحب سوو جان باسخان یک تن ایلو سدس مشکل لرم آداغ دا ایرات لکلی عریضای نرکاره کلا خو بیا یغم ویلو وای بچا بیا ورس گورو بیا بیا گورو پا خیر کب گورو دیر تبیا ولسوال صاحب تولان بیا ولسوال صاحب رات ویلی سی وش خدا کم ولسوالان سی اغا سرپرست ناشتی که کوم وخت ورسوال که دلته قایم اوسو بیا به انشاءالله یو کوشش وکړو دغه په بدل تاسو یا نمره درکو یا د تاوان درکو خو تر اوسه پورې ما ته یو ولایت تللی امکاري نه ده راکړی ولسوالۍ ته تللی امکاري نه ده راکړی ټولنیز شورا ټولو ته مې ویلي دي اوه امکار نه ده راکړی بس تر اوسه پورې زه دغسې ناهیله ناامیده ناست یم.
ستاسو ځمکه څومره ده او څو کاله کېږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده؟
تقریبا دا پنځه کاله کېږي دا شپېته پاویا کې ده دا یو دس کې د دې شی نهدي لکه د کوم ښاریات مځکې شي دي چې هلته ډېرې تنګي دا داسې بکوا ده بس ما ورته ویل دلته نه یې دي قرارګاه هغه شید دې راکړي هغه بل شید دې راکړي.
اوس څه غواړې؟ غوښتنه مو څه ده؟
اوس ما غوښتنه چې دا حکومت مهرباني وکړي د دې په بدل کښې دې ما ته هغه خواته بله نمره راکړي یا دې ما ته تاوان راکړي که چېرې حکومت زما سره دا همکاري کولی شي. نو زه خپله دوکاندار سړی یم او کور مې تقریبا 14 کیلومتره له بازاره لرې ده. زه ذمهداره هم یم، ذمهداري کاروبار هم کوم. نو بېرته سلته ځم او راځم. ما دې پاره ډېر غټ تکلیف ده. حکومت دې مهرباني وکړي ما ته د دې په بدل کښې نمره راکړي یا دې تاوان راکړي، زه بل نږدې ځای په جوړ کړم او زه تګ راتګ له بازار سره وکړم.
نو څه وایي؟ موږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږېږو؟
او ته چې خو هغه کوم لوړ مکانات ته ما ته خو ولاکه معلوماتي دي سي وزیر دفاع سره غږېږئ، وزارت عدلیه سره غږېږئ، کوم په کوم ارګان باندې دي ما کار کېدلی شي هغه خو انشاءالله تر ما ته ته ښه معلومه ده چې هغه له والي صاحب سره یا ورته ما معرفي کوي زه ورسم ولایت ته ورسم والي صاحب سره ووینم د دې سړي په نمره تللې د دې بدل کې یو نمره ورکړي. نمرې دلته بېخي ډېرې دي دښتې بکوا ده. یعنې
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړې؟ څه وایي دوی تاسو سره یې څه ژمنه کړې چې ځمکه درکوي که نه؟
یا هېڅ واده یې نه ده را سره کړې. هېڅ واده یې وایي ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو، ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو. نو زه مجبور اوسوم، زه خپله تاسې د ازادۍ رډو بېخي ډېره هر پروګرام یې اورم. اخر مجبور اوسوم چې ته راسه چې دوی دروازه هم ور وټکوو که چېرې خدا نه خواسته دا کار سره برابر شو خدای دې وکړي چې دا زما مشکل حل شي.
موږ دغه ستونزه د هلمند د والي له ویاندو مرزواک سره طرحه کړه.
موږ شاید ووایو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چې لري او یا هم دوی کوم ځایونه چې دي شاید هم داسې م نه وي چې نه دي وي. په ډېرو کمو ځایونو کښې ډېرې کمې داسې مسلې واقع کېږي چې داسې یو مشکل خلکو ته پېښ شوی وي. خو بیا هم په دې برابر باندې که چېرې واقعا هم دا کس کوم معلومات د ځان سره لري، کوم شواهد، اسناد، ثبوت، هر څه چې د ځان سره لري د مځکې په برابر باندې کومه قواله چې دوی سره ځکه هغه شخصي مځکې چې وي هغه قواله لري د ځان سره، دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي او په هغه اساس باندې موږ هغه وخت چې موږ سره وي هغه نه ځنې درېږوو او په دې برخه کښې به موږ کوټلي ګامونه ورسره پورته کوو. او تر څنګ یې دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر بېشنبې د ورځ نه همدا اوس هر ګړی چې دوی کولی شي وخت ولري ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایندوی دفتر ته دې بېخي مراجعه وکړي چې موږ 24 ساعته دوی په خدمت کښې یو او د دوی ستونزه به په مستقیم ډول د جناب والي صاحب سره مقام د ولایت سره او همداشان په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کښې موجودې دي او په هغو ځای باندې موږ حل کولی شو هغه ته بېپاړونده وخت کښې رسوو. خو ډېری وخت داسې مشکلات پېښېږي چې هغه موږ په هلمند ولایت کښې ډېری مځکې دولتي مځکې دي. ځینې کسان وایي چې دا مځکې شخصي دي، کله چې املاکي ډول ته رسېږي هغه دولتي مځکه وي او د دولت وي، دعوه نورو کښې شروع کړې وي. نو په دې اساس باندې چې دوی که کوم ثبوت او اسناد د ځان سره ولري موږ انشاءالله درېغ نه ځنې کوو، په هر ډول چې کېږي دوی ستونزې ته به د حل لاره لټوو.
ځواک صاحب، دغه سړی وایي څو کاله کېږي چې ټولو ادارو ته یې مراجعه کړې، اسنادونه یې ورښودلي دي، خو وایي چې دا ستونزه حل شوې نه ده. نو مشکل په څه کې دی چې دا ستونزه نه حلېږي؟
بلې، شاید کوم مشکل یا کومه ستونزه موجوده وي او یا هم شاید مځکه دولتي وي او یا هم شاید د ده په اسنادو یا ثبوتو کښې کوم مشکل وي. خو که چېرې کوم مشکل نه و بیا هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي. انشاءالله تر هغه وخته پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوې موږ به خپل کوششونه ورسره کوو. او دا چې د چا د خوا څخه تقریبا 2 کاله دوره کېږي چې تاسو ته معلومه ده چې ولایت مقام کښې زه د ویان په حیث باندې دنده اجرا کوم او تر دې وخته پورې ځکه چې ډېرې مشکلات او ستونزې راځي او خپله زه د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو ځکه چې د هلمند خلک شاید ما آواز ما اوري هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري ډېرې مشکلات او ستونزې ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېرې ځایونو کې ډېره مشکله وي خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دوی مشکلات او ستونزې وراکړو په ډېر اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي په دې دمه پورې د بس چا مراجعه هم نه ده کړې چې هغه دوی مشکل ولري ځکه که داسې مشکل ولري په عموما کې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه وړاندوی خبر وي او په هر وخت کې چې خلکو مشکلات ور طرفه کوي او اړوندې څانګو ته یې رسوي نو بیا هم کوم مشکل چې ولري
وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو شمېر کسان ډېر شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نشو رسېدی یا بلدیت نه لرو یا نشي رسېدلی نو ی تاسو دفتر ته دا سړی څنګه درشي څه سپارښتنه ورته کوئ
بلې کېدای شي ولایت مقام ته چې خپله د ولایت مقام تاسو معلومیږي معمولا د ټول دفترونه ولایت مقام داخل کړي خو بیا هم په هره طریقه کېدای شي زما نمبر پیدا کړي او ستاسو له طریقه کېدای شي کله چې تماس درسره نیسي زما نمبر ورته ورکړي زه انشاءالله دې مشکل ته اړوند څنګه پرې ورسوم
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 02982902020
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوي پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې يم لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده په دې ورستیو څو ورځو کې په تیر بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه او ویل چې باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي دوی د انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه ده کړې او په دې ترتیب زموږ یو شمېر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه موږ خپل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکو دستګاه پرې ایښودي چې دا د نن ورځې خبرونه مې هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده یو شمېر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید د دوست او دښمن تفکیک وکړي او خپل ملي ګټو ته جدي پام وکړي د پاکستان لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخه ونیسي نور نظرونه هم ستا خو مخکې تر دې چې د پیغامونو اوریدو ته ورسو دا یادونه کوم چې د ازادي اوریدونکو خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اوریدونکو نظرونه دي نور منظم ډول پیغامونه به مو په ګټه سره واورو
وروره زما دا پیغام دی ګوره د افغانستان کوم تلویزیونونه دي د افغانستان کوم رئیس جمهوریت دي د پاکستان نه نور هیڅ مرسته مو غواړي څومره سره غواړي طالب کوي دا افغاني طالبان ډیر دي چې ما سره کابل کې د اصول وږي په چین کې دی وږي په سعودي کې دی وږي پاکستان خو دمنه دیش کړن دښمن نه تاغې نه اصول غواړي په وسم په دغه ګونړ باندې دا څلو ګندور چې ته ګوندې وي ستر کېږي ورته ورځ زما وانان زما په اردو زما پولیس شهیدان کېږي د دې مرسته نه نور تیر جدي خبر نه نور تیر چې مخامخ جګړه اعلان کړل مخامخ یې اعلان کو پرې دې موږ خارج تر وایو خارج ته نو موږ د پاکستان سره جګړه کوو په ټیم خو ټول موږ هم خو ټول ماته خو ټول پاکستان سره ټقوم نو ته دې مرسته ولې دغه نه تیر چې پاکستان خو خو کې ماره پاکستان زموږ په اندوس کړن دښمن دی تاسو کوین نو څنګه تاسو کوچین نو څنګه هغه وای دا زموږ دښمن دی زما په زده کوي مخدو چې د بده په دې خرکو سره 50 کار مخکې ما ایمان خدای له پنجابي ته هغه په به خو کې له پاکستان پاکستان ته وای زما دا پیغام دی سلام علیکم
سلام علیکم عزت الله اجمل د کندهار ولایت د دند ولسوالی د مشر د کلی خبرې کوم که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی زما دا فایش چې پاکستان ته د پټلا کوریا ده کې چې نه کوي وریا ده تر هغه وروسته په افغانستان کې جګړه رواني دی ولې یو تبریش نه کړی نو رئیس جمهور اشرف غنی رئیس ورته وایي چې
زسر عبد الرحمن یو درنه د کندهار ولایت څخه تاسو په اړه کې چې محترم مولوی شهبانی څخه د افغانستان د شورا ملي څخه د مشرانو جرګې څخه د دغه کابینه څخه د دغه اجرایي ریاست نه دغه څخه د دې ټول څخه ما د هیله او ما د پیغام باید ورسیږي موږ افغانان تاسو وایست چې لس میلیونه افغانانو موږ ته رایه راکړې ده. موږ تاسې درې لکه اردو لري، لس میلیونه افغانانو تاسې ته رایه درکړې ده. دا څو میلیونه انسانان دا ټول ستاسې ملګري دي. خو که تاسې د پاکستان په ضد جګړه ایران کوي یا د جنګ کښو راست وي، محترم وي، هېواد دا غوښتنه لري چې ټول افغانان سره بلیږي. دا دیوه زه تر ګرد افغانانو نه یم غیرتمند، چې زه درېږم دوی نه درېږي. یوه دا د ټول خبره دا ده، دا اشرف غني سمدای زموږ د کندهار سرحدي لیوا چې ده محترم ووسي وکړو چې پوښتنې وکړي، جدي تذکرې ور جوړې کړې دي. هلته ټاپه په بولډک کښې پرته ده، واسي د تذکرو د مدیریت څخه پوښتنه وکړي. د ګلستان خلک دي، د پشین خلک دي، د دنګله خلک دي، د کوټې خلک دي، په سرحدیانو کښې دي. اوس فعلاً ورسئ د معروف په ولسوالۍ کښې قومندانه د شمس الله په نامه نور داسې ډېر د عسکر دي، سرحدي عسکر دي. خوشحال کاڼه ورته وایي د پاکستانیانو تاڼه ده، پر هغه خوشحال کاڼه باندې دوی وردي شناخته عکسونه ورکوي، هغه شناخته کارتونه ور جمع کوي د 5000 افغانو په بدل کښې. نو زما دا هیله و ارزو ده چې خپل پر امنیتي باندې ټینګار وکړي، چې د دېو خلکو مخ ونیسي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. زموږ دا عرضه او ارزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه یې روان کړي دي او کوي، ورسره دستي سر دو سر روان دي. پاخه کورونه او د جوړ کورونه یې ترې وران کړل او لوټ چپاب یې ترې کړل، کالي ترې وران کالي چې د دیوالونو او د خاورو نه لاندې کړل، او خلک یې یعنې لایي تنهۍ تر دې پورې چې د دوو مالونه یې د خاورو نه لاندې کړل او بېنوی را وژړل. د افغانستان خلکو ته ډېر په سپک سترګه او په سپک نظر ګوري، هېڅ توجه او نظر ورته نه کوي. جیل په جیل تاڼه په تاڼه باندې نیول کېږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کېږي. د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس صاحب ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دو زر تر زره تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتي نه خلاص شي. وسلام، الله خوشحاله لره.
زما پیغام هېوادوالو ته دا ده، په دی ایسا شبکه له هغې ورځې چې د ډیورنډ لین جوړ شوی ده تر اوسه پورې په دې طرح او پلانونو باندې کار کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي. او بله دا خبره ده چې دا څنګه یو ورور داسې ورور جوړېدلی سوای چې هغه ورور لوټه وړي او بیا په ډېرې بې شرمۍ سره لاس هم تر مخ نیسي. موږ وینو چې دښمن لوټه وړي خو لاس تر شا نیسي، اما دا څنګه ورور داسې دی لوټه وړي او په ډېره بې شرمۍ او په ډېره سپینسرګۍ سره بېرته لاس تر مخ نیسي او همېش غواړي چې په جهاني سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې د افغانانو سره دوی دغه عقدې لري، همېش غواړي چې هغوی ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې په اوسنیو کښې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي عکس العمل ښکاره کړی ده او هیله ده چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او بیا هم افغانان یې غیور او باغیرته ملت ته او د پردیو په مقابل کښې خپلو عکس العملونه چې هغوی ښیي بېرته دوام ورکړي او ټول ملت ورسره ملاتړی ده.
السلام علیکم، زه خبرې کوم ننګرهار د ولایت نه. اشرف غني ته به دا پیغام دی چې په کار دی چې د پاکستان ته جنګ اعلان وکړي، خو په کار دی په موږ ټمپم به استعمال کړي، دا ټول افغانستان خان د خدای په یوه ورځ مړ کړي. خو موږ پاکستان ته اول ضرورت دی چې پاکستان ته جنګ اعلان وکړو، او اشرف غني دا اعلان وکړي چې د افغانستان چې څومره خل دی ټول په ویرسه یې پاکستانه. دا خو یوه ورځ نه ده، په افغانستان کښې هره ورځ ویر جوړ وي. داسې ورځ سره شته دی نه چې په افغانستان کښې یو ویر جوړ نه وي. السلام علیکم، په مخه ده.
السلام علیکم، شادي د فراه ولایت فراه ود ولسوالۍ ته مې اړیکه نیولې. موږ دغه غړو د اشرف غني او د ډاکتر رضالله څخه چې په سره اسمان وي د پاکستان سره جنګ اعلان کړي. داسې نه کېږي وروره، د ورځې دلته مو پټاوونه کوي، یو د حمید کرزي د میدان مخ ته هوایي مخ دلته پټاو اوسو، یو هغه دغه کښې دا بل پټاو چې اوسو، دا څونه مسلمانان شهیدان شو مړه شو، موږ دا بالا نه شو کملای شو. باید د پاکستان سره رسمان جنګ اعلان شي. وسلام
السلام. السلام علیکم، زما نوم باول خان کټوازی ده. زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې دی په موږ باندې په دغه عوام باندې غږ وکړي او په ملت باندې موږ د پاکستان دپاره
سر قربانی ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان لارې خپل سر به د پاکستان په لار کې ان شاء الله خدای پاک ته مو قرباني کړو او د پنجافي په ضد به ان شاء الله مو ټول راپورته سو مو به ټول راکینو دولت قرار ته کې مصریت د عوام باندې د غږ وکړي موږ ټول قرباني ته ناست یو د پاکستان په ځای کې او خاص په سبیل الله جهاد څوک چې د چا په ملک باندې تجاوز کوي څوک چې بې ګناه انسانان په خپل وطن کې وژني له هغه سره که اسلامي که کفري له هغه سره جهاد روا ده له هغه سره موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد ناره کوو جهاد ورسره کوو او فرض ده ورسره له پاکستان سره چې صرف اشرف غني په موږ باندې غږ وکړي وسلام
زه عارف شنوار درخواست از ما د رئیس جمهور او د اجرایي رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هیوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د ISI جاسوسان دي په وړه سطحه باندې که په غټه سطح باید چې په دو کې یوه تصفیه وشي او تصفیوي دا د تصفیوي عملیات په دوه کې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکو باندې ناست خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلونه شته دی نه مثال دلته په اوسېدانې ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
السلام علیکم، زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچې ولسوالۍ نه. زما د محترم جمهور رئیس اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دا پاکستان چې کوم سرحدي بارډر دی دا باید هندوانو ته حواله کړي چې پاکستان د دغې لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي. نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته حواله کړي او خپل فوجیان دی ډېر په تجهیزات سنبال کړي په ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څو لوړپوړو چارواکو ته جدي پیغام ورکړم، خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی، وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی دریشي او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوي چې دا رقم پیښو مخه ونیسي. چودنې کېږي څوک غم نه خوري، خار غریب هم کې مړ کېږي څوک غم نه خوري، تر څو چې دښمن نرې دغه بمو چاودنو غچ وانخلی خلک ناراضه دي، خلک بېکوره دي، خلک بېوره دي، خلک مړه شوي دي او خلک ناتوانه دي دا رقم پیښو. نو د حکومت نه خواهش کوو چې کوم ملکونه چې موږ یې لاسرسی کوي دا رقم کورونه پکې ونکوي موږ نه پرېږدي او دا پنجاب چې د سرو اور لمبو لاندې ونسوي کابل نه پرېږدي. ازادي راډیو نه نړۍ مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پوځ سره کومک کوي افغانستان مشران دي خپل کومک نه غواړي، خپل ملي پوځ دي همدم تیار کړي، هوایي دغه زمینه دي ورته برابره کړي، همدم ځکنه ورته برابره کړي، څو تر څو به د افغانستان زارۍ کوي یوه دولت بل دولت ته چې ته مرسته راسه که هغه ماسې په شهار وایي چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو. داسې دولت سره خپل پروګرام او خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغه چې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي، هم تیاری رانیسي ورته، هم تیاری ورکړي، هم توپونه ورکړي، هر څه ورکړي. دا خو یو کوچنیان لول چې جوړ کړي دا رقم حکومت تاسو د پخوانو حکومت یې چې دا دولت موږ ملاتړ کوي دا موږ ته وایي چې موږ څه چې ملاتړ یې خالي ملاتړ دي. نو زه څه کوم چې نه د پاکستان راڅه ګرځولی دي، نه د دې ایران راڅه ګرځولی دي، نه د بل راڅه ګرځولی، نه په داخل کې څه کوي پاتې شورې هلته ناست یې. نو دا یو ویله پخوان دی خو د افغانستان مشران خپل عقل په کار واچي، ژر ژر تجهیز کړي، ژر ژر برابر کړي، ژر ژر سم کړي، ارڅه جوړ ته برابر کړي. السلام علیکم.
بلیز ما نوم محمد د خندار اله د معروف مصالحې څخه سره په تماس کې یم. زموږ دا اله د ورور د پاکستان مر په مصالحې باندې بمونه راغورځي، زموږ خانه یې تباه او برباد کړه، نو دا د هیله وسوسه چې دا امر غوړځو خلک ټول سره فزاد وسلام.
دوستانو د پاکستان په اړه مو د یو شمیر افغانانو دریز او له افغان حکومت مو د دوی غوښتنې واورېدلې. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکې او موږ ته بیا هم زنګ ووهي خپل نظرونه شکایتونه او ستونزې را سره شریکې کړئ. نو دا خبرونه مو همدومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.